د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر بونه اوریدونکو السلام علیکم په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو خو اوس په مکړې د دې ساعت خبرونه ته چې سید بختیار شاه به تاسو ته ووایي
درنو اوریدونکو السلام علیکم او دا هم د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز د امریکا د باندنیو چارو وزارت مقام ته کاندید شخص وایي چې امریکا به د ترګرۍ د خطر تر ختمېدو پورې په افغانستان کې پاتې شي. امریکا وایي چې په سوریه کې به د هغې حملې د جواب دپاره چې ګمان کیږي د کیمیاوي وسلو نه هم پکې کار اخیستل شوی نړیوال ائتلاف جوړ کړي او د بشر د حقوقو دافع نړیوالې ټولنې ویلي دي چې پروس کال په ټولې نړۍ کې د خلکو په اعدامولو کې 40% کمی راغلی دی او دا د اوس پام کړی د خبرونو تفصیل ته. د امریکا د باندنیو چارو وزارت مقام ته کاندید شخص وایي امریکا به د ترګرۍ د خطر تر ختمېدلو پورې په افغانستان کې پاتې شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مقام ته کاندید وزیر مایک پامپویو پرون د امریکایي سناتورانو ګڼو پوښتنو ته جواب وایو او ټینګار یې وکړ چې که سنا د باور رای ورکړي نو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ بهرنۍ پالیسي به په بشپړه توګه عملي کړي. د ښاغلي پامپیو نه د سوالونو عمده برخه د روسیې، ایران او شمالي کوریا په باب وه. امریکا وایي چې په سوریه کې به په هغه کلي چې د یاغیانو په لاس کې و د تېرې هفتې د هغې حملې د جواب دپاره چې ګمان کیږي د کیمیاوي وسلو نه هم پکې کار اخیستل شوی نړیوال ائتلاف جوړ کړي. د برتانی صدر اعظم تریسا می ویلی دی چې د سوریه په ضد په حمله کې به د امریکا په مشورې په ائتلاف کې برخه واخلي. د برتانی په پارلمان کې د مخالف ګوند وکیلانو د دغې مسلې په باب د خپل ملک د صدر اعظم نه غوښتي دي چې د هر قسم نظامی عمل نه مخکې باید د پارلمان موافقه هم ترلاسه کړي. د برتانی صدر اعظم تریسا می ویلی دی چې د ټولو شواهدو نه دا څرګندېږي چې د دغې کیمیاوي حملې مسؤول د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد دی. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون پرون ویلی دی چې فرانسه داسې شواهد لري چې د هغې نه دا څرګندېږي چې د اسد حکومت د دغې حملې مسؤلیت لري. هغه هم لوړه کړې ده چې د اسد رژیم ته د دغې کیمیاوي حملې له کبله باید سخت جواب ورکړی شي. مګر د آلمان مشر انګلا مرکل ویلی دی چې هغه به په سوریه باندې په نظامي حملې کې برخه وانخلي. ترکیې په سوریه باندې د حملې په باب ضد نقیز عکس العمل څرګند کړی دی. د ترکیې صدر اعظم وایي که امریکا او روسیا وبخښئ د ترکیې صدر اعظم ویلي دي چې امریکا او روسیا باید د سوریې په سر خپل اختلافات په ښه طریقه حل کاندي. له بلې خوا پرون د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس د دې لوز کړی دی چې د سوریې په ضد د هر قسم ممکنه نظامي اقدام نه مخکې به د امریکا کانګرس ته اطلاع ورکړي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د بشر د حقوقو دافع نړیوالې ټولنې ویلي دي چې پروس کال په ټوله نړۍ کې د خلکو په اعدامولو کې 40% کمی راغلی دی. د بشر د حقوقو دافع د نړیوالې ټولنې په یوه رپورټ کې ویل شوي چې په تیر کال کې په 23 ملکونو کې تقریبا 993 کسان اعدام شوي دي. په دغه رپورټ کې دا هم ویل شوي دي چې په 2014 کال کې 1023 تنه او په 2015 کال کې 1640 تنه اعدام شوي دي. د بشر د حقوقو دافع نړیوالې ټولنې په دغه رپورټ کې دا هم ویل شوي چې ډېر خلک په چین، ایران، سعودي عربستان، عراق او پاکستان کې اعدام شوي دي. په سومالی کې امنیتي مقامات ویلي دي چې پرون د سومالی په جنوب کې د باروي په ښار کې د فوټبال د محلي ټیمونو ترمنځ د یوې مسابقې په وخت کې د بم په یوې چاودنه کې 4 تنه مړه شوي دي. د سیمې د پولیسو قمندان بشیر محمد یوسف امریکا غږ ته ویلي دي چې په دغې چاودنې کې 14 تنه زخمي شوي هم دي. دغه ښار د سومالی د پایتخت د موګادیشو نه 260 کیلومتره لرې پروت دی. د پولیسو دغه قمندان وایي چې د بام دغه چاودنه د سټډیوم د خاصو میلمنو په ځای کې شوې وه. په ټیکزاس کې د خلکو د یوې تازه وبخۍ په امریکا کې د خلکو د یوې تازه سروې نه داسې ښکاري چې په امریکا کې د ژوند دپاره بهترین ښار د ټیکزاس د آستن ښار دی او دا دویم کال دی چې د آستن ښار د امریکا په 125 لویو ښارونو کې اول نمبر راځي. په دې سروې کې د خلکو د استخدام، د ژوند د کیفیت او د ښارونو د اقتصادي وضع په باب قضاوت کیږي.
خبرونو مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. د افغانستان د جمهوري ریاست پخوانی مرستیال قانوني وایي دی تر اوسه دغې پوښتنې ته چې آیا نړیوال په افغانستان کې پرښتیا سوله غواړي جواب نه دی موندلی. ښاغلی قانوني وایي د افغانستان د سولې په اړه نړیواله اجماع هم نسته، خو ارګ وایي د کابل کنفرانس دا وښودله چې د سولې په اړه نړیواله اجماع سته. پام وکړئ، په دې هکله له کابل څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواري رپورټ ته.
کسام افغان حکومت وسلوالو طالبان ته د جمهوري رئیس محمد اشرف غنی د سولې پلان یو بشپړ پلان ګڼي، خو د دغه حکومت یو شمېر سیاسي مخالف مشران د سولې دغه پلان نیمګړی ګڼي او په دې باور دي چې لا هم په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په برخه کې نړیواله اجماع نه ده رامنځته شوې. د افغانستان د جمهوري ریاست پخوانی لومړی مرستیال محمد یونس قانوني چې د جمهوري رئیس محمد اشرف غنی د حکومت یو سیاسي مخالف بهیر د حراست او صوبا د شورا د مرستیال په توګه فعالیت کوي، وایي د افغانستان د وګړي په توګه تر اوسه یې دغې پوښتنې ته ځواب نه دی ترلاسه کړی چې آیا په افغانستان کې د سولې ټینګېدو په برخه کې نړیواله اراده شته او که نه.
فهم من این است که تحقق سول
زه چې پوهیږم دا دی چې د سولې ټینګېدل یو ترلاسه کیدونکی هدف او هیله ده، خو زه د دغسې کومې ارادې شاهد نه یم. ګټې د څرخېدو په حال کې دي، وسایل د بدلیدو په حال کې دي، کورني او بهرني هدفونه د بدلیدو په حال کې دي، خو د سولې غږ یوازې پاتې دی او هیڅکله به په واقعیت کې په اوسني وضعیت کې سوله ترلاسه نه شي.
تحقق نه خواهد یافت.
خغلی قانونی نن د پنځمې پورز د افغانستان د سولې، عدالت او ازادۍ غورځنګ په نوم د سیاسي خوځښت د اعلان په مناسبت کابل کې جوړ شوی غونډې ته په وینا کې ویل چې د افغانستان د سولې په اړه هم سیمه یو خوله نه ده او هم نړۍ سره د یوې رښتینې سولې ته د رسیدو په برخه کې ستراتیژي نشته دی. هغه ویل چې په خپل افغانان هم د همدې ستونزې سره مخ دي. محمد یونس قانونی ویل چې په افغانستان کې د سولې ټینګېدو په برخه کې یوې واقعي تهې ترتیبول ته اړتیا ده ترڅو د هغه پر وینا جګړه پای ته ورسي. خو همدې غونډې ته د افغانستان د نوي ملي جبهې رئیس انوار الحق احدی د سولې په مسله د خبرو په وخت ویل چې افغان حکومت چې خپل وسلوالو مخالفان سره د سولې په برخه کې کوم پلان وړاندې کړی کسان بشپړ نه دی، خو دومره څه په دغه پلان کې شته چې چاته دا بهانه هم نه ورکوي چې د سولې خبرو ته له حاضرېدو انکار وکړي.
ما خواهش ده طالبانو نه مصالحو دښمنانو د دې رژیم د دې حکومت نه دا دی چې په کافي اندازه مواد په دغه پیشنهاد کې شته دي او دوی باید راسي خپلې غوښتنې وای او دا غوښتنې سره وای چې ولې معقولیت دې څه شي.
د جمهوریت د وایم مرسیال د واخان مینپال امریکا غک آشنا راوی ته ویل چې کابل د پروسی په دوهم کانفرنس کې چې افغان حکومت وسلوالو مخالفان ته د سولې کوم پلان وړاندې کړ، له دغه پلان څخه هم په نړیواله کچه، هم په سیمه ییزه کچه او هم په ملي کچه ملاتړ څرګند شو.
دا د دې معنی ورکوي چې د افغانستان د حکومت په مالکیت باندې د سولې په اړه باندې سیمه ییزه او نړیواله اجماع وجود لري.
د افغانستان د سولې علي شورا وایان سید احسان طاهری امریکا غک آشنا راوی ته ویل چې سولې د پلان د ترتیبولو وړاندې افغان حکومت په دې حق له ټولو سیاسي ډلو او د ټولنې د بیلابیلو قشرونو د اساس سره خبرې کړې.
طرحې چې راشده به مخالفین مسلې نظام
د نظام مخالف و وسلوالو ته چې کومه طرح وړاندې شوې په اړه موږ د افغانستان د ټولنې له ټولو قشرونو، دینی علماو او د سیاسي او جهادي ډلو له مشرانو سره خبرې او بس پرې کړی دی. سلام مشورې مو ورسره کړي دي او ټول په دې باندې موافق وو چې سوله او خبرې د افغانانو په مشرۍ او ملکیت یو اصل دی چې باید تطبیق شي او تنظیم شي، او دا په دې معنا ده چې د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند چې جناب محترم قانونی صاحبیه هم غړیتوب لري دوی په دې مسله بحث کړی او د دې طرح څخه چې موږ یې لرو ورسره موافق دی.
د سولې علي شورا وایان وایي چې د طالبانو مشران د افغان حکومت لخوا دغې ډلې ته د پخلاینې دپاره د سولې په وړاندې شوي پلان باندې په بحث بوخت دي. ښاغلی طاهري وایي چې هیله لري طالبان به د افغان حکومت سولې پلان ته مثبت ځواب ورکړي. افغان حکومت د هود په نهمه د کابل پروسې په دوهم کانفرانس کې طالبانو ته د سولې خپل پلان وړاندې کړ چې تر اوسه طالبانو له ورته هېڅ ځواب نه دی ورکړی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
درنوریدونکو، تیر کال په همدې ورځ امریکایي الوتکې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر وسلوالو د بمونو د مور په نوم لوی بم وغورځوه. لومړنی غیر اټومي بم و چې امریکا په بله خاوره کې استعمال کړ. د دغې پیښې یو کال تیر سو، خو اوس په اچن ولسوالۍ او شاوخوا سیمو کې ملکي خلک لا هم خپل عادي ژوند ته نه دي ستانه سوي او په سلګونو کورونه یې ړنګ پراته دي. زموږ خبریال ذبیح الله غازی په اچین کې هغې سیمې ته ورغلی چې تر ټولو لوی بم پکې استعمال سوی.
اتیش کلن وحید پوره یو کال وروسته د خپل ړنګ شوي کالنه د لوښو لرګو په را ایستلو خواري کوي. وایي اوس یې د شنه چای دغه پیاله ستړیا نه وباسي، ځکه د زړه درد دی، دمې ته نه پرېږدي. دا د ننګرهار په اچین کې د هغې سیمې اوسیدونکی ده چې کال وړاندې د اپریل په 12مې په کلي امریکایي الوتکې تر ټولو لوی نه اتومي بم ورګزار کړ او چارواکو پکې د لسګونو داعش وسلوالو د وژل کېدو خبره کوله.
او وین دغه خاورې او دا کاړ او تیګ او پچې او دا سره بیلو نور دا بم راوت زموږ وطن باندې او زموږ کالي همغسې ټول کورو کې دا کټون او بستره او دغه بالختونه او ګوره پتیلی دیشکی هر څه پراته دي.
د دې کلی وې څنډې ته د انسانانو ځینې اډوکي ښکاري چې حکومتي چارواکي د داعش د وسلوالو ګڼي چې ګڼې د بمونو مور د غورځېدو په وخت لګېدلی دي. ځایي مقامات وایي د همدې سیمې په ځینو سمڅو کې د داعش ډلې د سر سړي اوسېدل.
پوره یو کال وړاندې په همدې ورځ د مامن درې په سطخیلو تنګي کې د امریکایي ځواکونو الوتکې تر ټولو لوی ناتومي بم د داعش پر وسلوالو وغورځو. دا سمڅه یوه نښانه ده چې امریکایي ځواکونو ویل دلته د داعش ګڼ وسلوال ځای په ځای شوي دي. دلته لا د ښوونځي د کتابونو نښې نښانې شته، ګڼې ورانې شوې دي. تقریبا لسګونه کورونه په همدې سیمه کې ویجاړ شوي او تر اوسه هیڅوک د ژوند کولو دپاره نه دي ورغلي. که څه هم افغان ځواکونه له دې سیمې تقریبا لس کیلومتره آخوا ساحو ته ورغلي او د داعش له وسلوالو یې ګڼې سیمې پاکې کړي، خو ولسي خلکو ته دلته بیرته د ژوند کولو اسانتیا هغسې چې لازمه ده نه ده برابره. ګڼ خلک په خپلو کورونو کې کار کوي او غواړي بیرته د ژوند ته راوګرځي.
داسې نه ښکاري چې په نږدې موده کې دې دلته ړنګ شوي کلي او مینې بیا ځلې په دومره توندۍ آبادې شي، ځکه اټکل کیږي چې اچین کې تر 3000 کورونه ویجاړ دي. خو چارواکي وایي د ورانو کورونو د بیرته جوړېدو لپاره ورسره ژمنې شوي او هڅه کوي بیا یې ورغی. د شډل دا بازار دوه کاله وړاندې د داعش ډلې تر واک لاندې و، خو اوس پکې د خلکو ژوند عادي شوی. ګڼې کورنۍ خپلو مینو ته ستنې شوي او کوچنیانو بکسې په شا پورې تړلي. د ننګرهار پاچین او څیرمه ولسوالو کې د داعش ډلې په وړاندې د افغان او غوڅ ملاتړ ځواکونو عملیات لام روان دي او چارواکي وایي کومو سیمو کې اسلامي دولت نومي وسلوال مورچلې لري.
داعش اوس په ننګرهار کې په پوره ډول سره او یا په بشپړ ډول سره ضعیف شوی او کمزوری شوی دی.
د ننګرهار والی وایي دغلته د داعش د وسلوالو شمیر له زرو ډیر نه دی او په وړاندې د عملیاتو لړۍ تر پخوا تونده شوی. سیمه ایزو مقاماتو ویلي چې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو له ننګرهار وروسته کونړ ته مخه کړې او دغلته په 15 ولسوالو کې خپل فعالیت پیل کړی دی.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
په خوست کې مدني فعالانو او ځوانانو د خیمې د درولو پر مهال په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او په پاکستان کې د پښتنو د ژغورنې د غورځنګ د ملاتړ ژغ کړی دی. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې هکله دا رپورټ را لېږلی دی.
د خوست ښار په دغه پرلت کې مدني فعالانو، د پوهنتون محصلینو او استادانو، ښځینه مدني فعالانو او یو شمېر نورو ځوانانو ګډون کړی. دوی د خوست ښار د سولې په پارک کې د پرلت خیمه درولې. د دې پرلت یوه تنظیمونکي فریدالله قربان د پرانستنې مراسمو ته وویل چې د پرلت دا خیمه یې په پاکستان کې د پښتنو د ژغورنې غورځنګ او دغه راز په هلمند کې د سولې د پرلت په ملاتړ ودروله.
د دې تر ټولو ستره ګټه دا ده چې د سولې په خبرو کې مستقیمن ولس ورګډیږي. لدین وړاندې به دولت غونډې نیوي یا به مخالفینو غونډې نیوي، د قطر دفتر نور نور، خو ماته دغه پرلتونه دغه خیمې په لومړي ځل داسې بریښي چې ولس مستقیمن د خپل مشکلاتو په مقابل کې راپورته کیږي. دا د غږ پورته کړی دی.
د پښتنو ژغورنې غورځنګ د ملاتړ دا پرلت داسې مهال پیل شو چې د پرانستنې تر مراسمو لږ مخکې یې. د خیمه تر څنګه ځای پر ځای شو یو چاودیدونکو ټوکو چاودنه وکړه، خو چاته پکې د سر زیان نه دی اوښتی. پرلت کوونکو دا د ځینو هغو کړیو کارو بلو چې په هیواد کې د سولې ټینګښت سره مخالفت لري. د دوی په وینا د پرلتونو له لارې به نه یوازې پښتانه خپل حقونه ترلاسه کړي، بلکې د سولې د ټینګښت لامل هم ګرځي.
موږ له هیچا نه ویریږو، موږ له مرګ نه ویریږو. یو ملګری هم چې دلته پاتې نه شي نو اتمن به دلته زه پاتې کیږم، زما نور ملګري به پاتې کیږي. موږ به دغه د سولې غږ تر تاسې در رسوو. هر څومره مو چې ووژنئ موږ نشی ودرولی، موږ به د سولې غږ تر تاسې در رسوو.
د پوهنتون استاد نورالله خادیا د غونډې ته په خبرو کې له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو وغوښتل چې له افغان وژنې لاس په سر شي او په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره کار وکړي.
طالب سره دا خبره کول پکار دی چې و وروره، ته خو ما وژنې، ما شهید یې، زه شهید بېګناس یم، عسکر شهید، دا زما دوزخي اولاد چې دی دې څه ګناه کړی دی؟ دا اولاد خو تا دلته په دوزخ کې پرېښوده. د زره په خبره باندې ځان پویول پکار دی.
د پرلت د یو شمېر نورو ګډونوالو تر څنګ د خوست د ولایتي شورا غړي زهرا جلال د پاکستان له حکومت نه وغوښتل چې له لرو پښتنو سره تبعیضي چلند ودروي او هغوی ته د آرامه ژوند تېرولو موقع ورکړي.
په یو دوه پښتون وژنو دپاره یا سل یا زر پښتون وژنو دپاره د چا حق څوک نشي سلبولی. که زر پښتون مړه کوي، زر نور انشاءالله امان الله خان غوندې زیږیږي او دوی به همیشه دغه مدنی حرکت ته به دوام ورکوي او خپل حق به د زمري د خولې نه به باسي.
د افغانستان په ولایتونو کې وروسته له هغه د سولې د پرلتونو لړۍ پیل شوه چې څو ورځې وړاندې د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د لوبو میدان ته نږدې په یوه ځانمرګي برید کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښتله.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. په کندوز او مزار شریف کې هم د سولې د غوښتنې خیمه ودرول سوې. د کندوز او بلخ ولایتونو ځوانان وایي چې د دوی لوی غوښتنه د حکومت او طالبانو ترمنځ سوله ده. نور تفصیل زموږ د خبريال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
له کابل او یو شمیر نورو ولایتونو وروسته په بلخ او کندوز کې هم د سولې لپاره خیمه ودرول شوې. د دغو ولایتونو ځوانان وایي چې دوی به تر هغې په دغو خیمو کې ناست وي چې دولت او د دولت مخالفې ډلې سولې ته راضي نشي. دوی ویل چې له کلونو راهیسې په جګړه کې لره پښتونخوا او افغانستان کې پښتانه د جګړې په ترڅ کې زیات وژل شوي. دوی وایي چې سوله د دوی یوازینۍ غوښتنه ده او د جګړې له ښکېلو خواو غواړي چې نور د خلکو په وژنه د خپلو نظامي طاقتونو مانورونه نمایش ته وړاندې نه کړي. د قندوز د سولې غوښتنې خیمه د دغه ښار په مرکز چوک کې درول شوې او ګډونوال یې هوډ لري چې تر څو د دوی غوښتنو ته د جګړې ټولو لورو مثبت ځواب نه وي ورکړی، دوی به خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
زاهد کریم زه یم. قندوز په چوک کې مو خیمه وهلې ده او د خیمې څخه موخه دا ده چې په دولت، بهرنۍ ځواکونو او طالبانو د جنګ په ټولو خپلو خواو باندې غږ وکړو چې د جګړې لاس واخلي او اوربند وکړي، ځکه چې نور ولس د جګړې ستړی شوی دی. هر ورځ وژنې، هر ورځ مرګونه، هر ورځ بمبار، هر ورځ چاودنې، داسې کور نه دی پاتې چې په هغې کې غم نه وي. نو موخه مو دغه ده چې موږ نور د ملت په استازیتوب د دې جګړې بندېدل غواړو. هر مشکل چې وي نور خبرو باندې باید دغه مشکلات حل شي او نړیوال دی دلته خپل ستراتیژیانې نه پلي کوي، دې نړیوال ستراتیژیانې لابراتوار نه جوړوي. موږ له جګړې نور ستړي یو. تر هغه پورې چې موږ غږ یو څوک واوري، موږ به په مخالفینو ته هم ورځو، موږ به دولت ته هم ورځو او تر هغه وخته پورې چې موږ غږ نه اورېدل شه، موږ به د خیمه دوامداره په همدغه ځای کې ساتو. دلته به د سولې په اړه لیکچرونه وړاندې کېږي، دلته به د سولې په اړه پیغامونه وړاندې کېږي، دلته به د سولې په اړه خبرې کېږي، تر څو عام ذهنیت هم نور چې له جګړې ستړی دی نور هم دغه ذهنیت ته وده ورکړو او خلک له جګړې نور هم کرکه وکړي.
آصف سلارزه یم او د سولې غوښتونکي خیمې ګډونوال. خیمې نه هدف دغه دی چې په جګړې کې پنځه ښکېلې خواوې هر طرف ته چې طالب دی، چارواکي دي، که هر څوک دي، دوی باید زموږ غږ دی چې نور سولې ته لومړیتوب ورکړي، د جنګ نه لاس واخلي. دا خلک چې نور د جنګ جګړې او دینه ستړي دي، نو دلته دا خیمه ودروله، په دې باندې شاده به دوام کوي تر څو پورې د خلکو د غوښتنې چې دي دا ومنل شي. غوښتنې دغه دي ورور د جنګ نه لاس واخلي. دا خلک کوم ښوونځي چې په دغه ساحه کې بند شي د ښوونځي پرېږدي، او اصلي هدف دغه د جنګ پرېښودل دي. که جنګ دوی پرېږدي دواړه غاړې، دا واقعي خبره چې سوله منځته راځي د ټول مشکلات به حل کېږي. ټولو مشکلاتو هغه جر چې دغه جنګ دی.
په کابل کې له تېرې یوې میاشتې را په دې خوا د سولې غوښتنې خیمه وهل شوې ده، خو تر هغې وروسته په هلمند، ننګرهار، خوست، کندهار، کندوز او بلخ کې هم خیمې ودرول شوی. د هلمند د سولې غوښتنې خیمې څو تنو د نه خوړلو اعتصاب هم کړی و. د مزار شریف په ښار کې د سولې غوښتنې د خیمې ګډونوالو نن د دغې خیمې په لومړۍ ورځ وویل چې د دوی او د هلمند د ځوانانو غوښتنه یوه ده. نن له بلخ څخه د هلمند د ځوانانو غږ هم بدرګه کیږي او دا د افغانانو د ویښېدو او یووالي ښکارندوی دی.
د کابل پرلت، د هلمند پرلت او د زابل کې هغه څوک چې د سولې لپاره راپورته شوی دی او غږ کړی دی، موږ بلخیان لاغوی سره په ګډه ولاړ یو او تر هغه به دا غږ ور سره بدرګه کوو، موږ به ودرېږو چې تر څو موږ کومه نتیجه نه واخیست.
د بلخ یو بل اوسیدونکی سید محمد د جګړې د مخنیوي په خاطر د افغانانو د یووالي خبره کوي.
ما امروز در شمال افغانستان از خواست باشندگان هلمند در جنوب کشور حمایت نموده، این پیام را میدیم که شمال و جنوب و شرق و غرب دارای درد مشترک.
د هیواد په ټولو هغو ولایتونو کې چې د سولې د غوښتنې خیمې پکې وهل شوي ګډونوالې ځوانان دي. دوی وایي چې د جګړو عمر له دوی څخه زیات دی. دوی نور غواړي چې د سولې او امن خوند هم وڅکي، له وژنو او غمونو پرته څو ورځې په آرام ژوند وکړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو نوماند وزیر مایک پومپیو پرون د کانګرس غړو ته خپل پروګرام او تګلارې تشریح کړې. دی به د شمالي کوریا، ایران او روسیې سره د امریکا پر جنجالي اړیکو خبرې وکړي. د دې موضوع نور تفصیل له خپل همکار احمد شکیب دوست څخه واوري.
پامپیو په داسې یو وخت کې د بهرنیو چارو وزارت ته ګمارل شوی دی چې په پام کې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره لیدنه وکړي. سپینې ماڼۍ ویلي چې دا ملاقات به په می یا جون میاشته کې وشي.
زه فکر کوم چې دواړه خواوې به یو بل ته درناوی وکړي او تمه ده چې موږ به د شمالي کوریا د اټومي بې وسلې کولو لپاره یو جوړجاړي ته ورسیږو.
د شمالي کوریا، چین او ایران په هکله د پامپیو تیرو څرګندونو ته په کتو دا به ډېر د امریکا پر پوځي قوت اتکا وکړي او د پخواني وزیر ریکس ټیلرسن په پرتله د نړیوالو موافقو او جوړجاړیو طرفداري ونه کړي.
فکر کوم چې پامپیو سخت دریزه او ترامپ صفته دی. د امریکایی ملت پالن احساس پکې ډیر شته او موږ وینو چې ډیر هیوادونه د نشنالیزم په طرف روان دي.
د ولسمشر ترامپ او ټیلرسن ترمن جنجالونه د دې سبب شو چې ټیلرسن له دندې څخه ګوښه شي. د شمالي کوریا او امریکا د رهبرانو لیدنه سربیره د ترامپ اداره د ایران د اټومي پروګرام پر سر د نړیوالې موافقې پر بیا منلو هم باید فیصله وکړي. د کانګرس دیموکرات غړي او پخواني ډیپلوماټان فکر کوي چې د پامپیو پر اتاک سره به امریکا د ایران له اټومي معاملې په شا شي.
امکان نه لري چې د اعتبار او کار وړ یو موافقه څوک ایسته وغورځوي. داسې یو موافقه چې له شمالي کوریا سره پر مذاکراتو هم حصر کوي. دا به د دې لامل شي چې د شمالي کوریا رهبر له ځانه پوښتنه وکړي چې څنګه له هغه ولسمشر سره موافقه لاسلیک کړي چې چمتو دی پخوانی موافقې نقص کړي.
خو د امریکا د 2014 کال د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د روسیې د احتمالي مداخلې په باب تر ترامپ پامپیو کلک دریځ لري.
دا څرګنده ده چې د روسیې د هڅو په نتیجه کې د معلوماتو د حق کېدنې مسالې د امریکا پر ډیموکراسۍ څه اثر وکړ.
له بلې خوا د سوریې په باب له روسیې سره د امریکا جنجال هم پر خپل ځای پاتې دی چې پامپیو د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د حلولو لپاره لارې چارې ولري.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د روغتیا نړیواله اداره WHO وایي چې ماشومانو ته د دوو کالو دپاره د مور شیدې ورکور هر کال په نړۍ کې د 50 کالو څخه د کم عمره 8 لک او 10 زرو ماشومانو ژوند خوندي کوي. د WHO اداره په نړۍ کې ماشومانو ته د مور د شیدو ورکولو په اړه د پوهاوی او ترویج یو پروګرام پیل کړی. نور تفصیل د جنیف څخه د لیزا شلاین په رپورټ کې واوري.
د روغتیا د پاره د ملګرو ملتونو نړیواله ادارې WHO د کال 1991 نه د ماشومانو د پاره مساعدو روغتونونو لړۍ پیل کړی. د WHO د صحي خوړو د برخې تخنیکی مسؤول لارنس ګرامر وایي چې دوی د نوي پروګرام په اساس لس داسې ګامونه په پلان کې نیول شوي چې د هغې له مخې مور او ماشوم ته د پاملرنې لارښوونه شوې. هغه وایي
It focuses on issues such as placing the mother and baby together, skin to skin.
دا پروگرام د ضرورتونو په اساس تیار شوی چې څنګه به مور او بچی سره نږدې وي، د پیدا کېدو سره سم به مور د بدن سره ولګېږي، د زیږون نه سمدستي پس د مور تیته واچولی شي تر څو د نورو کیمیاوي موادو استعمال نه خوندي پاتې شي. دا د لسو ګامونو پروګرام په ټولو ماشومانو عملي کېږي، که هغه د وخت نه مخکې زیږېدلی وي، که وزن یې کمی او که ناروغه وي، ټولو باندې عملي کېږي.
خغله ګرامر وایي چې دا وخت نړۍ کې تقریبا 40% ماشومان خپل لومړی شپږو میاشتو کې د مور شیدې ورته رسیږي. هغه وایي افریقا کې یوازې 4% ماشومان د مور د شیدو د څکلو امکان لري. هغه وایي ډېرې کمې میندې په دې پوهیږي چې څنګه خپل بچی ته تی ورکړي. هغه وایي
We definitely believe that the lack of breastfeeding contributes significantly to mortality.
موږ په دې باور یو چې څومره کم چې ماشومان د مور شیدې څښي، هغومره زیات د ژوندۍ پاتې کېدو امکان هم کم وي. په ابتدایي ورځو کې د ماشومانو د پاتې کېدو غټ علت د مور شیدو ته رسیدل. موږ هغه ماشومان چې وزن یې کم یا صحت یې ښه نه وي، باید د مور شیدې ورته ورکړل شي.
د روغتیايي چارو پوهانو په وینا، د مور شیدې ډېره ګټه لري. د سره نوې زیږیدلی ماشومان د یو لړ مرزونو نه خوندي پاتې کیږي. د ماشومانو دماغ قوي کیږي، مکتب کې ډیر ښه شاګرد وي، او هغه ماشومان چې شروع کې د مور شیدې څښي هغه وروسته زیات چاغیږي نه. بل دا چې د میندې صحت ته هم ګټه کوي او د سینې د سرطان نه خوندي وي. پلوشا کاکر، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
په کندهار کې یو شمیر د اپینو نیش وهونکي وایي چې دوی د هلمند لیرو پرتو سیمو کې د کوکنارو د نیش وهلو لپاره ځکه ځي چې په خپلو سیمو کې یې بیکاري ده او د نیش وهلو له لارې یو مقدار عاید ترلاسه کولی سي. راتلونکي څلور اونۍ د کوکنارو د غوڅولو یا وهلو موسم دی. په دې باره کې زموږ خبریال عزیز الله پوپل له کندهاره رپورټ لري.
د امنیتي ستونزو سره سره د تریاکو د حاصل د ټولولو په نیت تلونکي د سپین بولدک ولسوالۍ د اوسیدونکي وایي چې بیروزګاري یې په سیمه کې زیاته ده. دوی زیاتوي چې که څه هم د تریاکو له نیش وهلو سره بلد نه دي، خو د بیروزګاري له کبله اړ دي چې د تریاکو د کښت سیمو ته د مزدورۍ لپاره ولاړ شي.
مر سره په د بولدک یو نفر دی، کښت په نصراج کې دی. دغه نفر راوستلی په ذمواري مې بای په ذمواري مې راولي. نور نه موږ در وسه داسې کار کړی دی، دغه خپل کښت کرونده خپل مځکې لرو، زمینونه لرو. مګر ساش کال چې نیستی سپه نو دی بیا پسې روان.
سلګونه نیش وهونکي د هلمند ناامنه سیمو ته ځي او د تریاکو د حاصل د راټولولو په کار کې تر راتلونکو څلور اونیو پورې مصروفه وي. د نیش وهونکي زیاتوي چې د کار په دې موده کې هر نیشګر ته تر 10,000 افغانیو پورې مزدوري ورکول کېږي.
بې وروزګاری د خاطر دوی نروغ مل کس وس راوړه کې موږ واته ګڼټې 10 ګڼټې مزل کوو. معنی مجبوري په مخه اخیستې ورور په حکومت کې هېڅ دنده او شی مې نشته چې کوم دې سړک په کار کې موږ داخل کړی والی لا به موږ ورور ویلی شیار کور ودان دا دولت دوی همکاري را سره وکړه.
که څه هم د بیروزګاری په واجه ناامنه سیمو ته تلونکي دا کسان د خپل امنیت په اړه ډیر نه پوهیږي، خو د تریاکو د کښت سیمې د تودو جګړو عمده ډګرونه دي. د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي پاچا وایي چې مخکې د چمن سپین بولدک تر مابینځ پر تجارتي دروازه باندې کار کاوه، خو اوس زیاتوي چې د تجارت د کمیدو سره د ده په څیر په سلګونه نور کارګر هم بیروزګاره شوي دي.
دا روانې نشته، بس انیش چې وو بیا راځو کور ته ته واښه بیا هاخوا کې خونو یوه دروازه ده، نیمه ورځ راباندې بند دی، نیمه ورځ ایلی پرې ونګ شروع دی. ته واښه یو دغه د لغړتوب پر کو پر دروازه باندې.
د نشي توکو پر ضد د مبارزې مسولین وایي چې د تریاکو کښت تر ډیره په هغه سیمو کې سوی چې ناامنه دي، خو دوی یې پر ضد مبارزه جدي ساتلې. د نشي توکو پر ضد مبارزې پولیس وایي چې ساش کالی لسګونه هغه کارګر هم د تک پر محل نیولی چې د تریاکو د نیش وهلو لپاره د هلمند بیلابیلو سیمو ته تلل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلابیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتیږو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.